السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شپې. زه صفی ولاستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم. دغه پروگرام کې به د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبره شي، خو تر څه مخکې له معمول سره سم په نږدې شلو دقیقو کې به تاسو ته مهم راپورونه او خبرونه درواورو. مهمه مسله د نن لپاره دا ده چې د امریکا استازیو جرګې کې د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ور احضار کړی چې د خپلو فعالیتونو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا مهمه موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګې احضار کړی دی. امریکا د افغانستان د سو ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته وکړه، او د اسرائیل چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګې ور احضار کړی دی. د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتخاب کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو لور کولو لیرې ساتلی دی. د استازي جرګې د دغه کمیټې د احضار لمخې ښاغلی ټرمپ د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي پنځمه په ورځ باید د خلکو استازو ته ځواب ووایي. تر دې مخکې هم ښاغلی خلیلزاد د استازو جرګې او کانګرس ته ور احضار شوی، خو د ولسمشر ترامپ لخوا د کانګرس غوښتنې او احضارې رد شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اهداف لا هم پر خپل ځای پاتې دي. جزئیات وروسته خبرو. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې د هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په هوایی برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والی ویاند محیب الله شریف زوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول.
معمول د امنیت چورګون په وینا 14 طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله، مولوی نبی او مولوی اجمل د دوی مشهور سرګروپان او قوماندانان دي چې د مولوی عبدالله د وسوال طالبان مخکینی ولسوال هم و داسې کلمات جوړل شوي دي. د دې شمېر وسلې مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن د سریلانکا او کوربه بنګلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنګلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنګلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دغه ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالر پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره سنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پالو استازي پر ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغه پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. د کانګرس په خوا هم دغه مرسته تصویب کړي وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بے درکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېدله په دې اړه څونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخبارات په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي. د روسیې د رسنیو د نتایج شوي راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیکس مولینیکوف نومیږي. نوموړي په واشنګټن کې د روسیې د سفارت لپاره کار کوو او وروسته یې د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جګپوړي سلاکار دنده هم ترسره کړې. له ازادي رادیو خبرونه واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګې احضار کړی دی. د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ لخوا په بخانی سره د اساسي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیات لو ورکولو لري ساتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګس بیا کڅ هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو او لدغه هیواد د امریکایي پوځانو د وټلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. تر لاندې د میورستا په دې اړه راپور واوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځم به پلان شوې ده. د استازي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس الیټ انګل پرون ویل لدی چې د خبره د ټرمپ له ادارې خلیلزاد د خپل فعالیتونو په اړه د خلکو استاجو ته د جزئیات لو ورکولو لري ساتله ستړی شوې. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړ چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه به خبره ساتلی. خلیلزاد هم د سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې کانګرس ته ورغښتل شوې خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا رد شوې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر شنبه له طالبانو سره د امریکا خبري پای ته ورسولې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې هم خپل لیدنه لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وزارت کانګرس ته د خلیلزاد د ورغښتل کېدو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د دغه وزارت ویان دي کڅ هم په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې خو د خلیلزاد په اړه د ډیرو مسایلو په اړه خبري ونه کړې. هغه د خلیلزاد د اوسنی په بخانی سره هغه د خلیلزاد په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې چې خلیلزاد چیرته دی او دا چې لدی ورسته څه کیږي داسې وویل. سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدغه خبره هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ په باور که شاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نهه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ یې په اړه لدې ستیج غږېدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسېدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستول دي. دا هدف لا هم په ځای پاتې. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر کار وخت او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن اورتاګس تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان لمخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي. اغلی مورګن دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار مخته وړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهه میاشتو نه داور خبري وکړي چې په هر واري د خو پر مختګونو یادونه وکړي. د ورستي داور خبرو په پای کې د امریکا مرکزی پلاوی او د طالبانو استاذو هوکړلیک هم جوړ کړ خو ولسمشر ټرمپ نه یوازې دغه هوکړلیک ونه مانه بلکې له طالبانو سره پاتې خبري هم لغوه کړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسیدو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه برید ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانان ووژل شول. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې هم اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې د خبره مخکې ساری نه و لیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي د دوی جنګیالي به لا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین یوه تازه مرکه هم شریکه کړي چېرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره له امریکایي مرکشي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانستې دي. دا لارې ورسته له هغه بندې شوې وې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواوو کې زرګونه مسافر د لارې د بندېدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شوي وو. په دې اړه عصمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی دی، دغه تفصیلي راپور سره واورئ. وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لارې له یوولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لارې د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دواړو خواوو، هم د دوشي له خوا او هم د پلخمري له لوري وکړل. د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف دوی لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانستی، پوستی جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغلی بشارت همدار از وویل چې د پوځي عملیاتو په لړ کې لستنه وسلوال طالبان د پلخمري مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان کې د خپلو کسانو د مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لارې یوولس ورځې وړاندې پر پلخمري ښار د طالبانو له حملو وروسته بندې شوې. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
رفیع الله د کابل نه زنګ وهلی. کندوز لارې په باره کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اورزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود و، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب قسمو کې حالت اوس مشکل ټولیزه توګه باندې د فشوي ولی وسوال طالبان کراوزی هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کې چې وخت نا وخت تل تراوزی له موټر څخه خارجي کې یا ځینې موټرو تلاشي لاس پورې کوي. او تر څنګ هم د غزنی پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه ورم کار وسوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړو. د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړي چې په دغه لار باندې تګ راتګ ونه کړي. کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشه کړل شي، متاسفانه ځینې په شهیدان او ځینې هم ټپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لار باندې د لارو
د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډیریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له 1400 کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لامل نغږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوږیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي. جرکا و مرکیگم
او پا ورخمین خیال که با مرشوی پلار تا ده ایو یتیم ماشوم ناری واوری. ده هدیره خاوری که ورک پلارا ده خود وران کلی رغون که زور شوی تا خپل تور گیرا همده که سپین کرچه دل تا با امن راوری دل تا با جنگ ختم کری دل تا با سول راوری.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومان ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، د نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټوي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ رادیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستان سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لس مودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیات فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1903 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادری لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1903 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي آبداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي آبداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسېدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او آبداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولای دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخوا چې اوسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو، نو دوی با زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړون ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه وو، په دې لوخي نه وو چې دې ټول د زمون استعمال دې لړې باندې کم گرم دفاره چې من ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه من ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته لجلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکي لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا استدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذی والا لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ارته ولا کاغذی لګه بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د نبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجن چون د لرګو لوخي بلد قیمت تمامې ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه دلچسپي کم شوي ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم ده چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضي سیاحین راجلب کړو، بعضي سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخابه دوی له تیګو جوړ شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغټولو ځای وسپنیزو پلاستیکی سلوري او خیخی لوخو نیولې ده. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو لپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق جړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننې هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق جړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا دکتورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. جړک صاحب، په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما دکتورا اخیستې ده، دغه ډیزرټیشن مو لیکلی. د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله، یعنی پښتونوالی، نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، د پخوا سه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ډی ته راغلم موضوع ډیر و. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله، که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي، تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله، او شپږم باب یې محکمه دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیا. خاوره او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې زموږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر هیوادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي، هغه جغرافیا بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالی تعریف و، چې زه خپل دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لري سل وارې پښته، که سل لري سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لري سل وارې پښته، که سل لري سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی، یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. عدم تشدد او پښتونوال دام د خلکو ته د سچ باس نه پرشوي معلومات نه ورته دام د یو نوې موضوع و چې دا ما په خپل تیسس کې چې ور شامل و دال دې سره تعلق درلودي سلرم سفر کې چې پښتونوال او ګلوبلایزیشن نړیوال تو ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونوال د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونوال په بدلیدونکو نړۍ کې پر دا باندې په دې سفر کې باید سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتی سفر کې دی پښتونوال او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه دا د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوې اصل څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ماملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټو بتر وسه پورې پراته پاتې شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خو دا هم ذهن یې نه مني سانسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ادم ژبه پښتو شي نو دا شیان چې دي دا خل له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلي پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال اوس زه کاکړ یم چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څه دي یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سره موږ را بېلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ قوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراویه نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خوشوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو ور جنجالی باس دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډیر ډاکټراو ڈیزرٹیشن ارتیالری بائچ پر دیا کار ہوسی
جرک سے پا ستا سی دغا سر پختنوالا با یوش میرا غا سوالونا چی دی خلکو پا ذہن کی پخوا پاتے وال یا مثلا پتی تو پرکو آثارو کی دی پختنو پارا پا تاریخی جغرافی کلتوری و ادبی لحاظ مسائل را گلیو یو سم رستا ہو کی چی پٹولیس لحاظ بندی و سوک دی پختنو غا اصلی تصویر پا ذہن کی ولری
زا پا باور سر دا ویلشم کچی ری پښتنو لپاره خو مشکل نسته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کی خو دغه پر وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر دا د هغوی په ژبو وژباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغییر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعرۍ د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سړی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثرو ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو طبعا انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان دپاره لیکم او دغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دې هغه کوم بشر سره د مینه ولري. نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅوي دې ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دي. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت خو ډېر زیات وشو داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی. زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم. زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی. زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما. هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکما او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم. نه، دوه بیت وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکي او که څنګه
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی. نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه ښه دی. بعضې ټوټې لیکم، بعضې هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زه ورباندې خوشحالیږم داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، وویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوئ، لیک کوئ، قلم ازموئ، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بل مانا نه یې پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډېر ښه داسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
تاسو ته مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډېره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وایي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي. په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي، هم د ریالیست واوسي. یعنی زه پې خوښ یم، خو داسې نه ده ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي. که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم. عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککر نه منی سجدی تیګو تا، زما یاغي ککر نه منی سجدی تیګو تا، زه پری خفایم کم سر لدغه دار وزی، او سلګی پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېګدی، سلګی پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېګدی، په دغه چم کې ټوله ژبه له گفتار وزی، او پیغلی ګونګی شو په ګودر سندر نه وای نور، پیغلی گونګی شو په ګودر سندرې نه وای نور، څه دردون کې د هر ترنګ چې له ستاره وزي، او نن به سجدک د میخانه کې د ساکی په لوري، نن به سجدک د میخانه کې د ساکی په لوري، خپلواکه څيري بګریوان کړم چې له کاره وزي.
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه سا لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خورئ په ځان نه پوهېږئ، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې. وروره بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ. ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید. هو زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستي. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم. پوه شوی؟ دا وخت دی چې واسطه دی بی هر کار د کیږي. تو خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، ټلیفون یې راوویست او کی یې کړ. هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وي تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شایې کړه، سړی ښه نه دی چې سهازامې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی. ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ بشي، ته یې چغې نه اورې؟ ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کېږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو ونیوه. د خدای لپاره هلک مړ کېږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته راورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل، څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. طارق وشمارلې، ها ډاکټر صاحب دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل، 3000 روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوی آواز میاوري، بیوس سوز میاوري، ساز میاوري، زړګی می اور اخلي، زړګی می اور اخلي، نور چغې وهم، زخم می زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه می شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدل، د دې وطن حالات نور نشم لیدل، او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم، د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، د هدیرې خاور کې ورکه پلاره، ته خود وران کلی رغون کې زور شوی، تا خپل تور گیره هم دې کې سپینه کړه، چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سول نشوا، او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅېږي، او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کومه، خوف افسوس، ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې زد زور خوړو، پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازل شور خړو لو یوبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخورور خړو او لويشت پټه رازنی پور خړو پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازل شور خړو لو یوبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخورور خړو لويشت پټه رازنی پور خړو پلار په دې وطن کې څو نشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ لارا ستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم لارا زستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم چې په پل لاړ شم لار کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډي مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک کری اریکم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډي مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک کری اریکم د مرغۍ ورانه زاله ورغوم د خوانزي تور تخته جوړ کړم په وینو سور سړک لوینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلار له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو زه که تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته پستر ګډون شوم نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته
د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ دا خار دومره بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ دا خار دومره بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ
مننه چې ازادي راډیو واورې
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ما درته وانا وگلوا میں با
بس تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نامسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا